ستوري مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری ټولګه ته مو زه محمد واصل وصال ل خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبری ټولګه کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوال بری درستی جزئیات او د وخت مرکشوب لپاره معلومات ترکو د شنده هموري چې د بلخ پوخونی ولیت محمد نور ویلی چې د بلخ مقام له کرسی څخه د غوخه کېدو یا هم پات کېدو په تړاو د جمعیت ګوند رهبری شورا ورستی پریکړه به ومني یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه سلیم محمد سلی وړاندې کوي
د کورنوي چارو وزارت وای پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده په ننګرهار کې دوه محلي خبریالان ټپیان سوي دي د ترکیې چارواکي وای د سوریې مشکوکو کورد جنگیالیو پر ترکیې له سرحد څخه توغندي ویشتلې افغانستان د کورنوي چارو وزارت وای پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده څو تنه وسلولو تیر شپه شاوخوا 9 بجې پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشته تر غرمې وروسته هم روانه وه د کورنوي چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي د پولیسو د ځنګړو قیتو په مرسته یو سره شپېته کسان ژغورل سوي چې یو څلوېښت تنه بهرني اتبادي وزارت ویلي چې په پېښه کې 15 کسان وژل سوي چې څلور تنه ملکیان او یو بهرنی دی او شپږ کسان ټپیان دي چې څلور تنه پولیس دي په ځینو راپورونو کې د مرګ ژوبلې د ارقام تر دې زیات شول سیوی دی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ویلامه کې دغه حمله په سختو ټکو غندلې او ویلي دی چې د امریکا حکومت او خلک د تروریزم پر وړاندې په جګړه او افغانستان ته د سولې او امن پر وستلو کې د افغان حکومت او افغانانو ته څنګه ولر دي د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایی ریاست دغه حمله په جلا جلا اعلامیو کې غندلې ده وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی نور په همدې خبرونه کې د هرات ولایت چارواکي وای په ګلران ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل سوي او یو تن ټپي دی د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په یو سراچه ډول موټر کې د ګلران ولسوالۍ څخه د هرات پر لوري روان و چې موټر یې پر ماین ور برابر سو
له بد مرغه د دغه ماین په چاودنه کې زموږ اته هیوادوال وژل شوي یو تن سخت ټپي شوی دی وژل شوي او ټپي کس ملکیان دي
د هرات امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دغه ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوی و چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګرې ولسوالۍ کې ولس ولسي پاڅونوال او یو محلي پولیس وژل سوي په شمال کې د پولیسو د 303 پامیر زون ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تېر شپه په یو کور کې راغونډ سوي و چې اول مسموم سوي
دغه کورته وسلوان طالبان ورغلي دغه اتلس کسان شهیدان کړي دي د دوی وسلې هم له ځانونو سره وړي دي په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي
د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي راډیو تلویزیون دوه خبریالان د بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپیان سوي او موټر چلوونکی یې وژل سوی دی د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوژني ازادي راډیو ته ویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د درملنې په هدف د جلال آباد مرکزي روغتون ته وړل سوي دي د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په دې ولایت کې له دې وړاندې د داعش وسلوالو ځینې خبریالان ګواښلي دي د ترکیې چارواکي وایي د سوریې مشکوکو کورد جنگیالیو پر ترکیې له سرحد څخه توغندي ویشتلې دا په داسې حال کې ده چې تر دې پېښې څو ساعته مخکې د ترکیې پوځ د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د کورد جنگیالیو په کنټرول کې دي تازه پوځي عملیات پیل کړل د ترکیې د کلیس والي محمد تاکین ارسلان ویلي نن سهار څلور راکټونه پر یو سرحدي شارګوټي لګېدلې چې یو تن یې برسیران ټپي کړی دوه کورونه او یو دفتر یې تخریب کړی دي ښاغلی ارسلان ویلي چې د ترکیې لخوا هم د توپونو ځوابي ډزې سوي دي دا حمله په داسې حال کې کېږي چې د ترکیې ځواکونه د سوریې له افرین سیمې څخه د هغو کورد جنګیالیو د ایستلو لپاره چې امریکایي ملاتړ کوي پوځي عملیات پیل کړل دغه پوځي عملیات د امریکا له دې خبرېدارۍ سره سره پیل سوي چې پکې ویل سوي وه د ترکیې دغه اقدام شایي سیمه نوره هم د ثبات کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن وخت لندن ته ځي رکس ټیلرسن د اروپا په هغه سفر وتلې چې یوه اونۍ به دوام کوي دای په پاریس او واسطا ولر سی بیا به د سویس په داوس شهر کې په یو نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي تم کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شغل ټیلرسن په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر بورس جانسن او د هغې هواد د ملي امنیت له سلاکار مارک سیدویل سره د ایران سوریې لیبیا شمالي کوریا او اوکراین په مسله کې پر همکاري خبري وکړي ټیلرسن به د شنبه پر ورځ په پاریس کې له عالی رتبه فرانسوي چارواکو سره پر ورته موضوعاتو خبرې وکړي. بیا به دوی ورځې په داوس ښار کې تیر کړي. وروسته به د جمعې پر ورځ د پولینډ له عالی رتبه چارواکو سره پر امنیتي او اقتصادي مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي ریکس ټیلرسن به په پولینډ کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپ وزمه لاندې کړه او هلته یې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ، پولینډ په خپل خاورې کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور ته اجازه ورکړې ده. او د شمالي کوریا یو هیئت چې د نجونو د پاپ موسیقي د ډلې مشر هم پکې شامل دی جنوبي کوریا ته ورسید. دغه هیئت د روانو ژمنیو اولمپیک مسابقو پر مهال د کلتوري فعالیتونو د اجرا پر تیاریو او د دغو فعالیتونو د ځای د ارزونې لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. دا په تیرو 4 کلونو کې جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د چارواکو اول سفر دی. مخکې په پام کې و دغه هیئت د شامې پر ورځ جنوبي کوریا ته ولاړ سي. د شمالي کوریا و کسیز هیئت چې د شمالي کوریا د موران بونګ د موسیقي د مشهور ډلې مشر هیونګ سونګ اول یې مشري کوي. په داسې حال کې جنوبي کوریا ته سفر کوي چې پینګ یانګ او سیول دوی اونۍ مخکې په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د شمالي کوریا د کلتوري ډلې او ورزشکارانو پر ګډون سلا سول.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید. د دغه پیښې د جزئیات ترڅنګ مو د دغه وسلوالې حمله د سرنګوالي په اړه د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر سره مرکه هم کړې.
اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم هوټل امنیت او خصوصي کرکټ ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته اسپاري؟
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې له امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري مهمه ګڼي. د شنده هم ورې چې د بلخ پخوانی ولی ته محمد نور ویلي چې د بلخ مقام له کرسي څخه د ګوښه کېدو یا هم پاتې کېدو په تړاو د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. او اوس هم د خبرونې د سر موضوع ته راځو. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید پای ته رسیدلی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې یو بهرنی هم پکې دی او نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي څلور ټپیان پولیس سرتیري دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په دې اړه همدا شیبه زما همکار اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې دی او نور جزئیات به راسره شریکې. مهرباني اکرام صاحب.
دوله ساته وسلوال نه ختی ورسته بلا اخره افغان امنیتی ځواکونه وتوانې دل چې د کابل د انټر کانټینټل پر هوټل شوی حمله د سلورو حمله کوونکو پر وژلو پاتور ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې د یوی بهرنی خزی په ګډون شپږ تنه وژل شوی او وتنه نور ټپیان دي. امنیتی ارګانونه وایي چې په ټپیانو کې سلور پولیس هم شامل دي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایان مالی خان یعقوبی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د فراد مخابرات رئیس جمال الدین پاچا خیل هم وژل شوی. خغلی یعقوبی ویل چې ټاکل شوی و نن د افغانستان د مخابرات وزارت د همغږی کلنې کانفرنس پیل شو. په همدې هدف دوه ټولو ولایتونو رئیسان په دې هوټل کې راجمع شوی وو. نو وړي ویل چې دوی د معلوماتو لمخې د ټولو ولایتونو رئیسان له پیخي روغ رمټ وتلی. خو یې امنیتی سرچینې ویلي چې په دې حمله کې د نورستان، لوګر او بدخشان د مخابرات رئیسان هم ټپیان شوی. که څه هم په دې حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر لانه دی معلوم، خو ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت سوشي بي ورسته په همدې اړه په یو خبري غونډه کې د پیخي ورستي جزئیات لرسنیو سره شریک کړي. وسلوال طالبانو رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي چې تیر شپه د کابل خار په انټر کانټینټل هوټل باندې د دغه ډلې 15 غړو بریټ کړي او درنه مرګ جوړلې اړولې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غبریټ د حقاني شبکې لخوا تر سره شوی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د استخباراتي موندنو پر بنسټ د غبریټ د حقاني تروریستي شبکې لخوا چې پنازاینو ای له افغانستان بهر دي طرح او تنظیم کړي دي. کورونی چار وزارت ویلی افغان امنیتی ځواکونه وتونې دل چې یو سلو شپته کسان وژغوري چې یو سلويخ پکې بهرنیان دي. لدی وړاندې کورونی چار وزارت ویان نجیب دانش ویلی او په خطیر مسخوتن شاوخوا 9 بجې رامسته شوی چې افغان امنیتی ځواکونه اسملسي د پیخې ځای ته ورسیدل او بریدګرو سره نه خطا پیل کړه. امنیتی چارواکیو د هم ویلی چې د دې حمله د سرنګوالي پاړه بسېړنی وکړي چې حمله کوونکي څنګه توانېدل دغه هوټل ته لار پیدا کړي. د کورونی چار وزارت د کورونی چار وزیر وایس احمد برمک تیر شپل حمله وروسته ازادي راډیو ته ویل چې له دوه اونۍ راهیسې د یاد هوټل د امنیت چار یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وي. د 2011 کال په جون کې هم پر دغه هوټل باندې ځانمرګې برید شوی و چې د لسو ملکی کسانو په ګډون 21 کسان پکې وژل شوي وو. دا دولتي هوټل نسبتا د کابل ښار په یو منظره جوړونکي سیمه باغی بالا کې موقعیت لري چې د خپل تاریخي قدامت او جوړښت له مخې ځانګړی نوم لري. بلې وسار صاحب
مننه اکرم صاحب وامریدل چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید 2 ساعت وروسته پای ته رسیدلی او په دغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې یو بهرنی هم پکې شامل دی. په همدې موضوع تم کېږو. د کابل ګارنیزون قومندان وایي پرته له دې چې دوی په جریان کې پرېښودل شي د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسولیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. افضلمان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نو ځکه په دغه هوټل د وسلوال برید پر مهال په سیمه کې امنیتي ارګانونو پورې اړوند ځواکونه موظف نه ول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي وایي خصوصي شرکت ته د دغه هوټل امنیتي مسولیت سپارل غیر قانوني دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د کابل په انټر کانټینټل هوټل درې اونۍ وروسته لاغې وسلوال برید کیږي چې د دغه هوټل امنیتي مسولیت یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان وایي دوی یو خصوصي امنیتي شرکت ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیتي مسولیت د سپارلو په جریان نه دی پرېښودل شوی. اوس پوښتنه دا ده چې لیات خصوصي امنیتي شرکت سره د دغه هوټل د امنیتي مسولیت تړون چا کړی دی؟ ښاغلی امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقامات بالای
کار صورت گرفت. دی وی دا کار د لوړپړو چارواکو په کچه شوی دی. مونږ په دې جریان کې نه وو. وروسته خبر شو چې یو خصوصي شرکت دوه درې ونی وړاندې د دغه سیمې امنیتي تدابیرو چارې خپلې کړې وې. د کابل ګارنیزون قومندان دا منی چې په دغه هوټل د برید په محل په سیمه کې حکومتي امنیتي ځواکونه نه وو موجود. ښاغلی امانوي په انټر کانټینټل هوټل د حملې په اړه ګارنیزون ته د کشفي بنسټونو لخوا وار د مخه کومه خبرتیا هم نه و ورکړل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمکوم ازادي راډیو ته ویل د دغه هوټل د امنیت مسولیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی دی، خو ښاغلی برمکوم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا تیر شپه شاوخوا 9 بجې څلور وسلوال د انټر کانټینټل هوټل ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې مقاومت پیل کړ. د نوموړي وزارت دوایند مرستیال نصرت رحیمي په خبره په دغه حمله کې تر دې دمه د یوې بهرنۍ مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو خبر پانی په خبرولو سره د دغه حمله مسولیت پر ځان منلې او غنو بهرنوي وګړو او حکومتي چارواکو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. خود کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د حمله نسبت حقانی شبکې ته ورکړل شوې ده. شپه کاله مخکې هم په دغه هوټل د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې شاوخوا 6 کسان وژل شوي وو. تر یادې حمله وروسته ظاهرا یاد هوټل تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وو. د کابل د انټر کانټینټل هوټل څخه د افغانانو ترڅنګ یو شمېر بهرنوي وګړي هم استفاده کوي. تر دغه حمله مخکې د امریکا سفارت د یو شمېر اطلاعاتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ پیوی خبر پاڼه کې ویلي وو ښایي وسلوال مخالفین په 2 ورځو کې د کابل پر یو هوټل حمله وکړي. په ورته وخت کې یوه باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان د دغه هوټل د پخلنځي له لارې هوټل ته ننوتي دي. د سرچینې په باور هوټل ته په ننوتونکي دروازو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو هغه لار چې وسلوال پرې ننوتي په جدي ډول د امنیتي پوښښ لاندې نه وه نیول شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبا هاشمی وایي د کابل ګارنیزون له خبرولو پرته د دغه مهم هوټل چارې یو خصوصي شرکت ته سپارل د امنیتي بنسټونو ترمنځ ژور نه همغږي کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې خصوصي شرکت ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیت ساتلو د چارو سپارل غیر قانوني کار وباله.
د خصوصي شرکتونه هغه فعالیتونه چې د امنیتي په مسایلو کې باندې وو لغوه شو ولسي جرګې نه. نو اوس که چیرې دي خپل ځان دپاره، یعنی د خصوصي سکتور امنیتي یعنی خپل ځان دپاره نیسي، دوی خوب په خپله مسؤلیت لري. که چیرې دغه موضوعات دښمن د دې موقعیت نه استفاده کوي دی پخپله تر پوښتنه لاندې راځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې وسله وال څنګه دغه هوټل ته ننوتي څېړنې روانې دي. د دې خبره کچېرې ثابته شي چې دغه هوټل د امنیت ساتلو په برخه کې بې پروايي شوي، له مسؤولو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د کابل ګارنیزون ویلي پرته له دې چې دوی په جریان کې پریښودل شي، د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. په همدې موضوع تمکیږو. د امنیتي چارو کارپوهان هم وایي پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی دی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وایي داسې حمله له امکانه لرې وه. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیری ازادي راډیو ته ویلي چې له همغږۍ پرته یو شرکت ته د داسې مهم امنیتي چارې سپارل بله هغه امنیتي تېروتنه ده چې باید تعقیب او نتیجه له خلکو سره شریکه شي. یوسف خان زدران په کابل کې د دغه وروستي برید په اړه د فقیر محمد فقیری نظر پوښتلی دی.
تاسو جریان کې زموږ دولت د جوړښت وخت نه تر نن پورې، یعنی د بوم د اول کنفرنس نه چې جوړ شوی دی، نه دولت ته پاتې کېږي کارونه، نه حکومت ته پاتې کېږي. دا تروسه پورې په دې حالت کې روانه ده. اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم هوټل امنیت یو خصوصي شرکت ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته سپاري؟ دا چې وسپاره بیا دا شرکت چا ته مسؤلیت لري؟ څه وایي اوس پرې دا حمله ده؟ تر اوس دا اوس هم جریان لري، ډزونه پکې کېږي، بمونه پکې کلا کېږي. وزارت داخله وایي چې وخته خونساټو څلور نفره مړه کړل.
بلې فقیر سے په دغه وسلوال برید کې احساس په نظر چا ناغېړی کړی ده او بالاخره څوک باید تعقیب لاندې راشي؟
بل شرکت مسئول دی چې اخیستی ده؟ دا شرکت سره چا معامله کړی ده؟ چا دا قرارداد ورسره امضا کړی ده؟ په شمول د هغه کسانو شرکت دا مسئول دی؟ د نورو امنیتي پولیسو یا د نورو امنیتي ارګانو څه مسئول دی؟
او دا چې د کورنیو چارو وزارت یا په ټوله کې امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دوی توانېدلي دا وسلوال برید تر کنټرول لاندې راولي، ستاسو په نظر د دې څه دلیل کېدلی شي؟
خونسه کول په دغه هوټل کې ډېر لوی هوټل دی، زیاتې ټوټې لري، زیات ځایونه لري. په دې کې د ځنګ وډونکو بلدیا ممکن وي د پخوانه، نو دا وخت نه نیسي زر یې نه شو خونسه کولی. یعنې په دغه معامله کې زه نه دا مسؤولین دې وظیفه په غاړه ده چې دا خونسا کې دا ډېر مسؤول نه بولم. یو هوټل ساختمان ډېر مغلق دی، ډېر پیچیده، ممکن دا اوس هم لا تصفیه نه کړی شي. او دا چې دوی وایي چې څلور نفره جان دقیق معلوم نه دي چې څلور دي، درې دي، دوه دي او پنځه دي، دا شپږ دي، دا هغسې ارکام تر اوسه دقیق شوي نه دي. اکثره وخت هم دا وایي چې موږ دا څېړنه کوو، بیا نتیجه خلکو سره سړی کوو، پنځله سوکالو کې نه نتیجه چا سره شریکه کړې ده او نه یې خپلې غلطۍ ته ګوته نیولې ده او نه یې کړې دي.
فقیر صاحب کا تخنیکی زاویه لګو چېړو، څنګه وسلوال توانیږي چې دغه مهم هوټل او د پدا سال کې چې کلک امنیتی تدابیر لري ورسیږي؟ ستاسو په اند دوی څنګه توانیدلی دي چې دغه ځای ته
ورسیږي؟ په اکثره پیښه کې داخلي خپل نفر شریک دي، هم تر اوسه نه دي پکړي. یو پیښه هم د دې نه داسې نه شو واقعه کېدای په داسې مهم ځای کې داخل را لاس ونه لري.
پر انټر کانټینټل هوټل د برید په اړه مو د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیری سره زما د همکار یوسف خان زدران مرکه اوریده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال .org.
دا نور راپورونه او خبرونه داسې کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ، او یو شمېر ویډیوګانې هم کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه تاسې وګورئ. د فیسبوک لارې هم کولی شئ زموږ سره ملګري شئ او له تازه پیښو او مسایلو د فیسبوک لارې هم خبر شئ. اوس هم د ترهګرۍ اړوند یو موضوع د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي که له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې له امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري مهمه ده. که دغه همکاري لمنځه وړه شي ناوړه پایلې به ولري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته پکار ده چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا او استخباراتي همکاري له سره پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي له توریزم سره په مقابله کې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول استخباراتي همکاري نه ده موجوده. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د یو هیواد کار نه دی او په کار ده چې د سیمې ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې د امریکا او پاکستان استخباراتي همکاري اړینه او ډیره مهمه وبلله.
چیرې د پاکستان استخباراتي او اطلاعاتي همکاري نه یا افغانستان سره یا امریکا سره د کیسه نشته کوم ځای چې پاکستان کې دي د هغوی د منځول لکه مشکله به وي. فکر کوم چې دا به ډېره ناوله پایلې ولري یا پاکستان باید خپل مسؤلیت په دې برخه کې ادا کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر د امریکا غږ رادیو اردو څنګه سره په یو تازه مرکه کې ویلي دا وخت پاکستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول عملی امنیت او استخباراتي همکاري نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای پاکستان له امریکا سره استخباراتي همکاري په نوموړي هیواد د امریکا د وروستیو فشارونو په غبرګون کې ځنډولې ده. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش تیره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا او په یاد برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادبنش ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته پکار ده چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا سره خپل استخباراتي معلومات شریک کړي.
پاکستان ته ضرورت دی چې د ټول جهان او د منطقې اوګه پوګه ترورېست ستانو او دهشتګرو په مقابل کې د خپل ظرفیت استعمال کی چې صلح په منطقه او د آسیا په زړه کې رامنځته شي.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې د هغه هیواد استخباراتو ته معلومې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په رښتینې ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرو د ځالو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي بې له شکه چې له ترهګرۍ سره په روانې مبارزې به یې اغېز زیات وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور ویلی چې د بلخ مقام له کرسی څخه د غد ګوخه کېدو یا هم پټ کېدو په هدف د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. عطا محمد نور د سرګنونې تیره شپه د جمعیت ګوند رهبری شورا له غړو سره په خبرو کې کړی دی. جمعیت ګوند وایي چې د عطا محمد نور پر 12 مواردو غوښتنو یې له ارګ سره خبرې اترې دوام لري. مجیب الرحمن حبیبزی په تیره دغه راپور لیږلی.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د جمعیت ګوند د رهبری شورا له غړو سره په خبرو کې ویلي چې له ارګ سره د جمعیت ګوند په مذاکراتو کې د یاد ګوند د رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. تیره شپه د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت ګوند د رهبری شورا له لسو څخه ډېرو غړو په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور سره وکتل. د بلخ ولایتي شورا مشر او عطا محمد نور ته نږدې سیاسي کس ډاکټر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دلی دوکاتو کې د خبرو محوري بحث د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د روان مذاکراتو موضوع و. حدید سره له دې چې د جزئیات له شریکولو ډډه وکړه خو زیاته کړه چې عطا محمد نور په دلی دوکاتو کې ویلي دي چې د جمعیت ګوند د رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. ډاکټر افضل حدید ویل چې جمعیت ګوند له ارګ سره پر 12 موارد غوښتنو خبرې پیل کړې او تر دمه په ډیری مواردو دواړو لورو موافقت هم کړی دی. خیلی حدید زیاده کرده پر 12 موارد و وړاندیزونو خبری شویدی چه پر یو شمیر موارد و یه موافقت هم تر سر شویده. ده بلخ والی زان لپار سنگواری او ویلی دی چه ده جمعیت گوند رهبری شورا پریکت با منی. ده جمعیت گوند رستیا ویان ډاکټر زبی فطرت ازی رادیو ته په خبرو کې وویل چې د جمعیت ګوند د رهبری شورا د غړو په سفر کې د یاد ګوند پر داخلي مسایلو بحث وشو. سره له دې چې جمعیت ګوند له ارګ سره د مذاکراتو لا دوام خبر ورکوي، خلص مشری ماڼۍ بیا د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ رامنځته شوې سیاسي لانجه یو وړه حل کېدونکې موضوع بولي. د ولسمشر د دفتر رئیس مرستیال هارون چخنسوري پرون شنبه رسنوي ته وویل چې د بلخ پخوانی والی او مرکزی دولت ترمنځ رامنځته شوې سیاسي نزاع یوه وړه داخلي موضوع ده چې ژر به حل شي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ولسمشر غنی کابو یوه نیمه میاشت مخه منظور کړه، خو ښاغلی نور لا هم په بلخ کې د والی په توګه خپلې چارې پر مخ بیایي او په یاد سمات کې د پاتې کېدو لپاره یې په کراتو مرکزی دولت ګواښلی هم دی. عطا محمد نور ویلي که مرکزی دولت د هغه د ګوښه دول لپاره له قهري قوی کار واخلي نو لور تخبرګون سره به مخ شي. د سیاسي چارو پوهان د مرکزی حکومت پر وړاندې د بلخ پخوانی والی دا عمل بغاوت بولي او زیاتوي چې یا د مسله د نظام مشروعیت تر سوال لاندې بیایي. د سیاسي چارو کارپو ادیب غیاسی یې پاره وایي
عدم اعتمادرسنه عطا محمد نور اسمت ولایت بلخ و تهدید حکومت مرکزی یک نوع بغاوت است. این موضوع حاکمیت حکومت و همچنان مشروعیت حکومت از زیر سوال میبرد.
با تازگی سره د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور خپلو پلویانو ته په خبرو کې خپل استفاده ولسمشر غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله استفاده مشروط بللی ده. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د کندوز سیمه چارواکي او خلک وایي چې دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې اورو.
د کندز شهردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ د کندز شهردرې ولسوالۍ څخه د روان پوځي عملیات له کبله بې ځایه شوي دي او اوس مهال د دې ولایت ښار په بېلابېلو سیمو کې د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. د دغو بې ځایه شوو خلکو په وینا چې د روان عملیاتو له کبله د دوی هر څه له منځه تللي او کورونه یې پر بمونو او توپونو وران شوي او یوازې دوی خپل ځانونه یې د جګړې له ډګر څخه باسلي دي. د شهردرې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو هر یو محمد انیف او صلاح الدین له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دوی سره تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي شوي. بلخوا د کندز دیوالی ویاند نعمت الله تیموري وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې څه باندې 2000 کورنۍ له چهاردرې ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی تیموري زیاته کړه چې اړوند ارګانونو د بې ځایه شوو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر دغو کورنیو بشري مرستې وویشل شي.
شاوخوا 2000 کورنۍ هم بې ځایه شوي دي چې تقریبا څه د پاسه د 300 دوه نیم سوه کسانو سروې شوې ده او یو تعداد نور چې پاتې دي د خپل خپلوانو په کورو کې دي. د دوی سره به لومړنۍ غذایي مرستې او همداشان د پوشاک په برخه کې به څه چې دولت په توان کې ولري د دوی سره به مرسته کوي.
بلخوا د کندز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 15000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، ترکیې ځواکونه د سوریې په قلمرو کې هغه ښار ته ننوتلي دي چې د کورد وسلوالو په ولکه کې دي. له مخکې کورد ډلو ادعا کړې وه چې د دوی تر ولکې لاندې افرین سیمه کې د ترکیې هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ترکیه صدر اعظم بن علی یلدرم وایي چې د دې هیواد ځواکونه د سوریې له سرحده اوښتي او د کورد وسلوالو تر ولکې لاندې افرین ښار ته ننوتلي دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې یلدرم ویلي چې ترکیه سرتیري افرین سیمې ته ننوتي او د آزادې سوریې له پوځ سره یو ځای په عملیاتو کې د پرمختګ په حال کې دي. په دې پوځي عملیاتو کې د ګډونوالو ترکیې ځواکونو شمیر نه دی معلوم. رسنیو د ښاغلي یلدرم له قوله راپور ورکړی چې ترکیې ځواکونه غواړي د سوریې په خاوره کې د 1.5 کیلومترو په اوږدوالي ژور امنیتي زون رامنځته کړي. په افرین کې د ترکیې په مشرۍ هغه ګډ عملیات پرون پیل شول چې هدف یې له دې سیمې څخه د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالې ډلې ایستل بلل شوي. ترکیې جنګي جټ الوتکو پرون په دې سیمه کې بمباري پیل کړې. وای پی جی دیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څنګه د چې امریکایم لا تړ کوي خو ترکیه یې تروریستي ډله بولی. د ډلې نن وویل چې د ترکیه په هوایي حملو کې لګتر لګ لاس کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ترکیه پوځي چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله اوخته خو وایي چې ټول وژل شوي او ټپیان کورد ملیشه دي. ترکیه دا عملیات د امریکا له هغه خبرداري سره سره پیل کړی دي چې ویلي وو دا کار به سیمه لا ډیره بې ثباته کړي. ترکیه چارواکو نن سهار وویل چې د سوریې د سرحد له بلې خوا د کورد جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو څخه د ترکیه پر قلمرو څلور توغندي لګېدلي خو یوازې یو تن یې برسران ټپي کړی دی. چارواکو ویلي چې دا توغندي سهار وختي په کلیس ښارګوټي کې پر دوو کورونو او و دفتر ولګېدل. د چارواکو په وینا د ترکیې توپچی ځواکونو هم ځوابي دزې کړې دي.
تاسو موږ غلازه دی رادیو خاورې وخت هم 7:30 شوې. د مهمو خبرونو لنډیز درته سالم محمد سالي وړاندې کوي.
د کورونیو چارو وزارت وای پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده. څو تنه وسلوولو تیر شپه شاوخوا 9 بجې پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشته یې تر ماپښین پورې روانه وه. د هرات ولایت چارواکي وای په ګلران ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې 8 ملکیان وژل شوي او یو تن ټپي دی. د دوی په خبره چې دغه ماین د دولت وسلوولو مخالفانو ځای پر ځای کړی وو. د افغانستان په شمال کې چارواکي وای چې په شولګری ولسوالۍ کې ولسی پاتونوال او یو محلي پولیس وژل شوي دي. د دوی په خبره چې دغه کسان تیر شپه په یو کور کې اول مسموم شوي بیا ډزې ورباندې شوي دي. د ننګرهار چارواکي وای د دې ولایت د دولتي راډیو ټلویزیون دوه خبریالان د بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپیان شوي او موټر چلوونکی یې وژل شوی دی. د ترکیې چارواکي وای د سوریې مشکوکو کورد جنګیالیو پر ترکیې له سرحد څخه توغندي ویشتلی دي. دا به دسل کېده چې تر دې پیښې 3 ساعته مخکې د ترکیې پوځ د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د کورد جنګیالیو په کنټرول کې دي تازه پوځي عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ناوخته لندن ته ځي. ریکس ټیلرسن د اروپا په هغه سفر وتلی چې یوه اونۍ به دوام کوي. دی به پاریس او ورسات هم لاړ سي. بیا به د سویس په داوس ښار کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. او د شمالي کوریا یو هیات چې د نجونو د پاپ موسیقي د ډلې مشر هم پکې شامل دی جنوبي کوریا ته ورسي. دغه هیات تر روانو ژمنیو اولمپیک مسابقو پر مهال د کلتوري فعالیتونو د اجرا پر تیاریو او د دغو فعالیتونو د ځای د ارزونې لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی.
د سپورت ورځنی هنداره
په کابل کې نن د وزن پورته کولو سیالي ترسره شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه د نارینه او ښځینه لوبغاړو په شمول 8 لوبغاړو ګډون کړی وو. د وزن پورته کولو په سیالۍ کې په درې کټګوري کې ځوانان نو تنکې ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. د دغو سیالیو په پایله کې د وزن پورته کولو ملي لوبډلې ته 26 نارینه او 10 ښځینه لوبغاړي مرګي شول. تر اتلونکو 2 ورځو پورې د برخ د تکواندو روزونکو ته روزنیز پروګرام جوړیږي. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې د بهرنیو آسیایي روزونکو لخوا اتیاتنو افغان روزونکو ته د تکواندو په برخه کې نوي او معیاري تکتیکونه ورکودل کیږي. دغه روزنیز پروګرام د روانیونې د سیشن په ورځ پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. او د هسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له دیپورتیو سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د شپې 2:00 او 15:30 د ریال مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. دغه راز د لا لیګا په نور لوبه کې بارسلونا له ریال بتی سره د کابل پر وخت د شپې 2:15 د لوبې ډګر ته وځي. او د دغه سیالۍ د تیر شپې په نور لوبو کې لاس پالماس 2-1 پر وړاندې ولنسیا ته ماتې ورکړه.
او بل سپورتي خبر ده چې د آی پی ایل بولې ورستی لیست کې 10 افغان لوبغاړي شامل دي. د هند تجارتي لیگ آی پی ایل بولې لپاره 518 لوبغاړو ورستی لیست ځای پیدا کړی چې پکې 308 هندي او 213 بهرني لوبغاړي شامل دي. په دې لیست کې افغانستان یوازینی لوبډله ده چې په ټیټو لوبډلو کې له بنگلاديش، زمبابوي او ایرلند څخه زیات لوبغاړي لري. نو وګورو چې دغه لیلامۍ کې کوم افغان لوبغاړي انتخابیږي. البته تر ټولو په لوړه بیه باندې د افغانستان څخه رشید ارمان ټاکل شوی دی. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو نشر ته چمتو دي. تاسو دغه پروګرامونه واورئ.
We'll be right back. انصاف پلټکې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د دایکوندی له ولایته د هغه ولایت د پوهنې د شورا رئیس عبدالله زکی ازادي راډیو ته ویلي چې د دایکوندی ولایت د پوهنې رئیس له څو کلونو راهیسې سرپرست دی د زکی په خبره د دغه کس فعالیتونه هم کمزوري دي او خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره هم شریکه کړې په هم ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی لکومه ځای خبرې کوي او دنده د څه ده
زما نوم عبدالله دی د دایکندی د مرکز د ولسوالی اوسیدونکی یم او د شورا حمایت از معارف رئیس یم
څه ویل غواړې رادیو ازادي ته
زه غواړم چې د رادیو ازادي د ریاست معارف د فساد په هکله څو موضوع ولاند کړم
اغه ستونزې چې دی اغه موضوعګان چې تاسو اوس ماته وای اغه کومې دي
هغه موضوعګان هغه دي چې د دایکندی ولایت د ریاست معارف په لول سطح فساد شتون لري یو دلایل هم دا دي چې د ریاست سرپرست درې کاله کې سرپرست دي هغه د هیڅ قانون درناوی نه لري متوجه نه دي هغه عمرین هم همداسې ده په همدې دلایل کې فساد شتون لري مونږ یو مکتب لرو د لیسې نسوان شیش په نوم دوه کاله کېږي چې د معیاد تسلیم دهی ده ختم شوې ده او تر اوسه نواقص برطرف نه دي شوي دوه ځل هیئت له ولایت څخه تعین شوې ده او نواقص ته مشخص کړی ده اما د هغو اشخاص کارشکنی له کبله اجراعاتي کار نه دي شوي
دغه مشکل چې په معارف کې دی څومره مشکلات پیدا کړي ښوونکو ته ښوونځیو ته او زده کوونکو ته
داسې مشکلات پیدا کړي دي حتی د دایکندی معارف د سقوط په حالت کې دی یعنی معلمین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي آمرین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي
د مدیر معارف ته که رئیس معارف
د سرپرست ریاست کې
دا سې مثالونه تاسو ویلی شئ چې د دې په کارکردګۍ کې یو ستونزه پیښه شوی
د دې په کارکردګۍ کې ستونزه هم دا ده چې د ټولو معارفیانو انګیزه له منځه وړلې ده هغه پروژو ته سم پاملرنه او جدي نظارت نه کیږي
دغه مشکل چې تاسو ویلو دام د دایکندی له والی سره شریک کړي
بله و د دایکندی ولایت دوه درې ځلم زه له نمایندګانو مسفیدانو او مخورو څخه مراجعه کلمه او عریضه تقدیم کلمه اما متاسفانه چې تر اوسه کوم نتیجه نه دی ورکړلې
ستاسو هدف دا دی چې دغه سرپرست د پوهنې د ریاست لري شي او که په مجموع کې د دایکندی ولایت پوهنې ته توجه وشي
زما هدف دا ده چې د دایکندی ولایت یو بااستعداد شخص د رئیس په توګه معرفي شي دوم زما هدف دا ده چې توجه زیات شي ځکه چې مفسدین جرأت پیدا کړی ده چې هیڅ نوع قانوني چلند ونه شي هغه کسان چې د خلکو سره خیانت وکړي هغه ته جزا ورسی
ستاسو مشخص هغه غوښتنه ده
مشخص زما غوښتنه دا ده چې قانون مطابق مفسدین سره چلند وکړي یو شخص د مدیر د مکتب خیانت کړي او فساد کړي او هغه د محکمه دوه کال بند حکم کړي او دوهم محکمه هغه د تعقیبی زندان حکم کړي خو هغه دوسیه لیستره محکمه څخه باطل شوی دی ایران ته فرار شوی دی دا یو نمونه ده په صلحا داسې شیان شته
د دایکندی په ښوونځیو کې زده کوونکو ته کتابونه رسیدلي
د زده کوونکو کتابونو دوه مسله دي یو توجه له وزارت څخه کم دی متاسفانه. دویم مسله داده چې هغه کتابونه چې د دایکندی د ریاست معارف کې رسیږي سم مدیریت نشتون مواد په مکاتبو کې نه رسیږي.
استخدام مسئله څنګه ده خون کو؟
استخدام مسئله شایسته سالاری معیار نده، تخصص معیار نده. هغوی معلمین استخدام کلیدی اخل ده صنف پمخ معرفی نشکولی او آمرین استخدام کلیدی چی کافی سواد نلری.
ده پوهن ده وزارت نسه غواره تاسه؟
لمله خود ده پوهن وزارت غوالم چی ده دایکندی معارف تا دیره توجه کلی، زکه چی ده دایکندی خلکو دیره معارف دوست ده، ده هغوی ده اداری نظم او مدیریت تا توجه کلی.
که چیرې د دایکندی د پوهنې په سیستم کې تغییرات را نشي څه مشکل به پیدا کړي؟
زما په نظر د دایکندی کې دا همداسې روان حالت دوام وکړي، د دایکندی معارف په سقوط وکړي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغل حقمل، د پوهنې په سیستم کې د سرپرستانو په ځای د اصلي کارکوونکو د ګمارلو په هکله د پوهنې وزارت څه پلانونه لري او څه اقدامات یې کړي؟
تاسو به په دې تېرو دوو ورځو کې اورېدلي وي چې موږ له پروسې د استخدام د سیبیار نه وروسته یو ویشت نوي رئیسان ولایتونو ته معرفي کړل. په دې رئیسانو کې د دایکندي ولایت هم شامل ده، یو تکړه ځوان ده. انشاءالله چې د په تلو سره به کارونه هلته انسجام ومومي. د وزارت رهبرۍ چې کله دوی معرفي کول جدي غوښتنه یې ترېنه وکړه او همچنان رئیس صاحب جمهور جدي غوښتنه ترېنه همدا وه چې کارونه په صداقت پاکۍ او جدیت سره پر مخ بوزي. کوم مشکلات چې په محیط کې موجود دي هغه انتقال کړي موږ ته. موږ به له ریجنل مرکز نه ورسره همکاري کوو. زه فکر کوم چې د پروژو د نظارت په برخه کې، د سرپرستیو د پایته رسولو په برخه کې او هم د ښه استخدام په برخه کې دغه نوي رئیسان یو ښه آله دي کېدلی شي چې موږ ولاړ شو او سیستمونه له پخوانه ښه حالت ته بوځو. د پوهنې وزارت د 1309 کال لپاره یو پراخ داسې یو پلان لري چې انشاءالله تر ټولو نورو کلونو به متفاوت وي.
حقمل صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د دایکندي ولایت د پوهنې د شورا رئیس آزادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس له 100 کلونو راهیسې د دایکندي ولایت د پوهنې د ریاست د سرپرست په حیث کار کوي.
یو خدا دا چې معارف ډیر زیات نفوس لري، 2,15,000 شاوخوا معلمین او کارکوونکي لري. په دې کې حتمان یو څوک منفقیږي، یو څوک ناروغیږي، یو څوک وفات کوي، یو څوک خپله وظیفه پرېږدي. نو دا به ډېره مشکل وي چې ته هم روزی او سړی جای په جای وظیفه پرېږدي او مړ سي او ته سبب په جای باندې بل څوک راولي. خو خوشبختانه نیت په دې برخه کې موجود ده. استخدامونه د دې لپاره لږ څه دوامدار او ځنډینې کېږي چې ټول زموږ په لاس کې نه دي. موږ دا پروسه باید د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون له خوانه هم پروسس کړو. ځینې وختونه قانوني مراحل لږ څه اوږدې مودې ته ضرورت لري، خو روحیه موجوده ده. د یو ویشتو رئیسانو معرفي کول د دې ښکارندوی کوي چې انشاءالله دې پروسې ته موږ د پای ته رسیږو.
ښاغلی حقمل، د سرپرستانو د ختمولو په هکله خو ډېر ځلې ویل شوي، نو څه علت دی چې تر اوسه یې په هکله اقدام نه دی شوی؟
دا رئیسان رسمان رئیسان دي. له هغې ورځې نه چې جلالتماب جمهور رئیس منظوري یې واخیستله، د دایکندي رئیس په کېستای او تکړه ځوان ورته معرفي سوی ده او انشاءالله هغوی به ملاړ شي خپل کار وکړي.
دغه ورور چې له ازادي راډیو سره تماس نیولی، په مجموع کې د دایکندي ولایت د پوهنې په نظام کې ډول ډول ستونزو ته اشاره کوي. که دی وزارت ته درشي مرسته به ورسره وشي؟
ګوری، معارف یو مردمی او یو ملکی وزارت ده. همیشه موږ په زرګونو مراجعین لرلی دي، زده کوونکي، والدین، د خلکو استازي، هر هغه څوک چې موږ ته مشورې راکوي، هر هغه څوک چې موږ ته مشکلات موږ راخي، موږ دروازې پر مخ خلاصې دي. هر هموطن راتللی شي، دوی هم راتللی شي موږ په خدمت.
اقمل سه مننه.
سلام علیکم.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د دایکندي ولایت د پوهنې د شورا رئیس په هغه ولایت کې د پوهنې اړوند ځینې ستونزې په ګوته کړې او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دایکندي ولایت د پوهنې د ستونزو حلولو ته پلانونه لري او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو د تاسې ډېر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسېدلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې ځینې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212411415.
تاسې زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو آزادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د قمد ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس دی، د همدر ستار په نامه د پلار نوم یې عبدالجبار دی او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغوی دا شل 15 کاله مې کېږي چې د کور نه راوړل شوی یم. پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي، نو که د چا خپلوار نو په دې شمېره به زنګ ووهي چې 0000420185. شماره یې ور بیا تکراروم 0000420185. بس که په دې شمېره زنګ ووهو زه به ورته معلومات ورکړم. السلام علیکم.
ویکرم لال کندهار څخه خبرې کوم. دلته یو حضرت په نامه دی، د جګ نپال دی، د غټو غټو سترګې دي، زره اوسپینه سوی تقریبا دا اوه کاله کېږدلې دي. ما یې درې څلور واره مخکې ازادي ته ټلیفون کړی دی. دا چپ لاس یې د بوټې دی نمبرې دي او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0000410183. او د فیسبوک آی ډی نمبر مې دا دی اسمت اسیل یا .com. په دا باندې ما سره اړیکې ونیسي او په دا کې زه دا تصویر مې شیر کوم او د کیبل مې شته تصویر مې شیر دوم. بیا دې ما سره په دا باندې دا نمبر باندې د سار سره ګر نو شان ته نه بخلاص. وسلام.
ازادي راډیو ډیرو درنو فرتنی ګلورینو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام نوام. سید محمد هلمند زما د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس سیما پیدا کړی د پردین په نامه دی. د ورکسي اجزام خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه څنګه یم. پردین ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات کم بیا د 15 کال عمر لري. کیا سلویش کولو په داسې مش پیدا کړی دی د پښه باندې درد دی ولاړې دی نشي خولان د یو نشانه را چې فشار وغدم جبه پرې ده. کدا ار مسلمان ورور وینو په مهرباني له مخې دی پر دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي 0000420243243. شمیره زل بیا تکرارم 0000420243. کوارا سی جسمر سره پر هم شمیره اړیکه ونیسي او پر دې سم شمیره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شمیره پیدا کړو 0000420243 0000420243.
زه د کندهار ولایت خبرې کوم. دلته یو نفر ده وګدایره ده لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی دی. یعنی تقریبا دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت به کېږي چې دلې
نو دکاندار سره د یخوند کوټو شی هم پر ځان نه پرېږدي، کالی نه پرېږدي، چې ما غوندي له یخ خوندي کړو. نو دوی وایي چې زه د چې یو وار خبرې نه کوي، خو شېوې کوي، یو وار موږ خبرې په وکولې. بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم، یو ورور مې محمود الله نومېږي، یو رحمت الله نومېږي، دی په خپله داد محمد نومېږي، که خدای سمه زه به یې هم نه ده چېرې دا قربان یا ورونه یا پلار دا زما غږ اوري په دغه شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسېږي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلام علیکم مالم چې په ولادې ما یو اندوال دی په روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ د شیدان په علاقه کې د دمس په څو د جناغه په نامه دی نو زما سره لمبر یې مست کار نه کړلی چې اوس زما سره هر یو دغه لمبر سره اړیکه ټینګه کړي نو زه به د دغه معلومات په لاس ورکړم د ټلیفون شمېره د 0942 24 8 2 0 8 وسلام هر سره معلومات کی ما سره دلی را سره دی وسلام
سلام علیکم زه محمد دی هلمند ولایت وسیدن کې ما څنګه جام حاضر سلام یو نفر پیرا کړی دی د هر چا ورور کې دا چا کړی چې دی زما سره تد شمیر اړ کوم چې څه پر و څه پر شپاز ما اته دوا پنځه کلور شپاز وسلام
السلام علیکم زبر زابل ولایت مرکز سلاس خبر کو محمد امین آصف کا نام ہے والک غلط ماتا معلومات تھا دادا اللہ چپل لاکھ درے گوتی فری رے سلور کال ہے ادرے کال کی سور نہ درا کر اور آصف کا نام ہے ماں کے حفصل میں جنوب کمال لکھن جائے کون چیز اور کون برغندہ کے دا برغندہ کے مال لکھن جائے بول دے چلو کر رہے میں لکور احمد شاجی پر اندازہ فراہم کیا تھا چار شاہ تو آصف کا نام معلومات کی ماں سے پتا چلا تماس کیا ہوا سر وہ صفر ہوا سو جاتیا نشویتا شفارت
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 14 40 15 د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو څخه اورئ په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته را رسیدلي دي چې ټول دغه پیغامونه نسو کوی په یو وخت له آزادی رادیو نه خبر کړو نو ګران دوستانو راځي چې یو برخه د دوه پیغامونو کوم چې آزادی رادیو ته را رسیدلي دي او تاسو پکې خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو
یو اسمات تخسرات نه باندې ځو نه ما دا کا زوی دی دا کای کر شاله لګ وی پندلو فکر اله لګ وی ار یو کای پیرا کای یو لک اغانیه بخششی را باندې ځو په دې سی پروا بیا درې بیا سی پر وراته او سلور درې سلور دا نمبر ته چا اره کی جن کا پرا دا وراته سینه تخسرات په بل 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 کړي سیناری کني وره دا ار مسلمان کا
السلام علیکم تقریباً
زمانون ذکر لا د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالی د لوجینو د کلی وسیدونکو یم په خپل لوجین یم ما وروبه تقریبا د دونین کال کېږي سورک ده لاندې دی تذکرایه د شمسلا پر نامه ثبت کلار مومن مسلمان لور سره دی یا د غونه درک ورته وي یا یو ځای مالی په خبر وي یا بندي وي پر دغه لمبر دې زنګ ووهي 0-3-5-3-8 بل لمبر ده 0-3-5-3-8-5 بل د خالاتو ځای لمبر هم ده 0-8-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- د دوی صدا خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر شي پنچی د ورور چا ته هر مؤمن مسلمان ورور درک شي پر دغه نمبر و دیر زنګ ووهي. وسلام.
الو السلام علیکم. د کانال خبر کوم له رسیدن کیره ما زینه که هم کبلای د کورن درک سره دی وکړ تقریبا وکړ کیز د کورن درک دی دا ما جان زی دی د مخت دغه لوګ اشنه دغه لوګ نه خښه دغه د وړل لري پر مخې دغه څه څه تور ټاپتي و زخه ده اروه کې دلته فدغه باندې که دغه دی فدغه معلومات مت دغه رنګ ته وایي چې باندې دی او که څه دی یو قوتا کې دی یو بل ځای دی باندې دی یا په کابل کې دی بل ځای چې چارج دی دغه دی باندې په کنده خونه څه دی باندې دی کورن زکه وکاله کې چې تقریبا کورن تر کسو دی الو څه سره ځکه جانا چې تاسو ته دا غوړی یو معلومات لري چې تاسو دا څنګه کې وڅاوه دا سپر وڅاوه سپر وو سپر دی وو شپاش نه شپاش دی یو وو دی وو دا به څنګه ته نه سپر وو دی سپر شپاش یو درې اته شپاش څلور وو
السلام علیکم. زه محمد سلیم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د غونډۍ د کلي زما یو وراره دی په نامه د بارام. تر لس کاله اضافه وخت کېږي چې ورک دی. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي د اسلامي خواخوږۍ له مخې صفر درې درې دوه یو دوه نه اته یو دوه پنځه نور دې په خدای سپارم. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه خیرالله د لشکرګاه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی د دوه نیم کال راهیسې چې نوم یې باز محمد دی. د مرحوم حاجي خدای رحم کا زید د لشکرګاه څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور کچیر یا په خبرې یا درک لدی موږ سره دې په دې شمیرې باندې اړیکه ونیسي. د مهربانۍ لپاره صفر و صفر دوه درې یو شپږ دوه صفر څلور بله شمیره صفر و صفر پنځه پنځه صفر درې شپږ یو درې. نور مشایسته وخت نه نیسم. د خدای په امان.
زه عبدالاحد د هلمند ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ یو اخشی سید محمد په نامه نومېږي د ملنګ زوی دی. لس کاله کېږي چې ورک دی. اوس که څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمېرو دې موږ ته معلومات راکړي. صفر اووه زره دوه شپېته څلور سوه صفر اویا نه اویا پنځه سوه شل څلور ویشت بله شمېره ده صفر اویا اویا درې دېرش اویا مننه.
السلام علیکم. روح جان زه د پکتیکا ولایت مشخیل د ولسوالۍ یم. سلیماندۍ خبرې کوم. زموږ یو جاکا زوی ورک دی مستوخان نومېږي چې د زوی نوم یې بختور جان ده. واسه نه کاره کېږي چې له کوره نه درکه ده که چا ته معلومات کېږي یا چا لیدلی یا مړ یا ژوندی په دې شمېره دې موږ سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه نهه نوي شپږ سوه نهه نس څلور سوه اته اتیا یو ځل بیا شمېره وایم. صفر اووه نه نه شپږ یو نه څلور اته اته.
مزګ محمد د هلمند ته خبره کوم. موږ یو خپل شناخته ده د شهزاده په نامه ده. پنځه کاله کېږي اصلي د پکتیکا د ولسوالۍ د وازې خوا ده ښه پنځه کاله کېږي چې ورک شوی ده. که دی خپله دا پیغام اوري یا نور شناخته اوري دغه نمبر سره دې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه څلور شپږ دېرش یوولس یو دېرش. وسلام.